شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دوه ورځې وروسته د طالبانو هغه بندیز ته خبرګون شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي مؤسساتو دروازې تړلې دي. یوناما پرون په یو بیان کې د طالبانو د نوي بندیز ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل که چیرته دا بندیز په رسمي توګه تایید شي د افغانستان پر روغتیایي سیستم به ناوړه اغیز وکړي. د یوناما په خبره د دې نوي بندیز په پلي کېدو سره به روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی لا محدود شي. یوناما له طالبانو غوښتي چې پر دغه مسله له سره غور وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لای په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي مؤسساتو دروازې وتړلې. د هرات ولایت د برښنا ریاست وایي له دوو ورځو راهیسې په دې ولایت کې له ترکمنستان سره د برښنا غځېدلې مزي قطع شوې دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوې راغلي د کوشک روبات سنگي ولسوالي اړوند باندې بغرچر په ووسمو کې د سړې هوا له کبله د وارداتي برښنا مزي پرې شوې چې د دوو ورځو په تیرېدو سره لا هم نه دی وصل شوی. په خبر پاڼه کې راغلي له ترکمنستان د برښنا مزو له پرې کېدو سره د هرات ولایت نیمایي اوسیدونکو برښنا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برښنا توافقنامه تمدید کړي. یونسکو په افغانستان، ایران او تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ژغول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یا یونسکو پرون چهارشنبه په پاراګوای کې له فرهنګي میراثونو د ساتنې په 19مه دولتي غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د استازي سربیره د ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب د دغو هیوادونو د موسیقي روح او د فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبت شي چې په افغانستان کې د طالبانو په څباندې درې کلنه واکمنۍ کې د موسیقي آلو شغول او د موسیقي اوریدل منع شوی دی. د پاکستان پوځ وايي امنیتي ځواکونو یې پرون چهارشنبه د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر یو پټنځای حمله وکړه. د پوځ په خبره په نشته کې 15 وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور پر بنسټ برید د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوي او ټپي وسلوالو د هویت پاره څنډې ویلي. تر اوسه په پاکستان کې مشت وسلوالو ډلو د پوځ د اعداد خبرګون نه دی شوتل. د جنوبي کوریا د پارلمان غړیو پرون د دې هیواد د ولسمشر د استهزاء طرحه پارلمان ته وړاندې کړه. د پارلمان دی غړیو د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول تورن کړي چې له جنایي چړونو د ځان او خپل کورنۍ د خلاصون په هدف پوځي حکومت اعلان کړ. یون ورمش په جنوبي کوریا کې د هغه خبره ځکه پوځي حکومت اعلان کړ چې په خپل سیاسي مخالفینو کې د دولت ضد چیرې لمن سي یوسي. خو له اعلان سره سم د پارلمان او د جنوبي کوریا د پوځ ترمن شخړې پیل شوې چې په پایله کې دا پریکړه لغوه شوه. یون سوک یول یو محافظه‌کار سیاستوال دی چې له 2022 کال را پدې خو د جنوبي کوریا واک په لاس کې لري او اوس مهال له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. د پارلمان یو غړي کیم سونګ وون وویل دا یو نه بخښونکی جنایت دی. د راپورونو پر بنسټ د جنوبي کوریا د قانون پر بنسټ دغه طرح له څلور ساعت څخه تر 2 ساعتونو وروسته په پارلمان کې رای ورکولو ته کې شودل کیش. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو.com کې اوري. طالبانو په کابل کې د ارزو په نوم خصوصي تلویزیون بند کړ او د دې تلویزیون یو شمېر کارکونکي ونیول. وړاندې جزئیات له خبرګونونو سره.
زمونږ هیله د اوسنی حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکه کېږي.
د افغانستان د کرکټ څو وتل یو ستوري پر طالبانو شخ کړي چې د طبي مؤسساتو بند شوی دروازې د دنجونو پر مخ بیرته پرانیسي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د فرانسې د سر اعظم حکومت سقوط شو او د خبروانې لویه برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوه.
دانه دانه دردونه می لفظونه کی پیلی غزل می دمات سره دانه را جور کری.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په کابل کې د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون دفتر تړلې او د دې تلویزیون وطن کارکونکي نیولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د اقدام غندلې او د رسنیو او خبریالانو له حقونو یې ښکارا سرړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ارزو په نوم د خصوصي تلویزیون تړل کېدل د رسنیو او خبریالانو له حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه مرکز پرون چهارشنبه په ویلمې کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر دغه رسنۍ لګول شوي بندیزونه دي ژره تر ژره لري دفتر د اخلاص او خبریالان دې راخوشي کړي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمی ولی زاده صدر رادیو سره په خبرو کې ویل
از طرف طالبان دلیل
طالبانو د دې رسنۍ د دفتر د تړلو دلیل د غوید پالیسۍ خلاف او مبتزل خبرونه بللې دي. خو به خبره سرچینو مونږ ته وویل د رسنۍ د جلاوطن رسنوي سره د همکارۍ له امله تړل شوې ده. د رسنوي بندول د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د دې رسنۍ دفتر دې بیرته پرانیزي سو خپلې چارې بیا پیل کړي
فعالیتونه خود از سر بگیرن.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په خبره چې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په کارتیسي سیمه کې د ارزو پونم د یو خصوصي تلویزیون دفتر ته ورغلل چې له پښتون او ګرویګون وروسته د دې تلویزیون وطن کارکونکو لزان سره یوړل. له هڅو سره سره طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې نه دي ځواب کړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ځینو رسنیو دفترونه د دوی د اصولو پر خلاف د مطالبو د خبرولو په تور تړلی وو، خو ځینو رسنیو د ضمانتونو په ورکولو د بیا فعالیت اجازه ترلاسه کړې دي. د طالبانو په تیر درې کلنه واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو ګڼ محدودیتونه لګول شوې دي. د امر بالمعروف د قانون لمخې په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګو، تخار، بادغیس، پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې طالبانو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلم پر اخیستو بندیز لګولی دی. خو یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. مینه اکبری چې یو خبریاله ده، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
په دې وروستیو کې طالبان ځینې دفاتر ته او تلویزیونونو ته ورځي، برید پرې کوي، خبریالان وړي، وحي ټکوي، زندانونو ته اچوي. دا واقعا زموږ د خبرې زموږ لپاره د تشویش وړ خبره ده چې زموږ ډېر زیات اندېښنې راپارولې دي. زموږ هیله د اوسنۍ حکومت څخه دا ده چې خپل دغه کړنو د پېټکې کې
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدید توګه محدود شوی او د ګڼ شمیر تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د 2023 کال د نومبر په 18 په یو راپور کې ویل د 2023 کال د اګست له 15 څخه د روان کال د سپتمبر تر 30 پورې د خبریالانو په وړاندې د بشري حقوقو 3 سرغړونې ثبت شوې دي، چې په دې کې 2 د بې بنسټه نیونو، 130 د شکنجې او بد چلن او 15 د شار او کوخ پیښې شاملې دي. په راپور کې ویل شوی چې خبریالان او رسنۍ د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیشندل شویو ستوریو راشد خان، محمد نبی ساحل او رحمان الله ګربز د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې پر بنسټ یې په طبي مؤسساتو کې نجونې له زده کړو راګرځول شوې دي. د کرکټ د ملي ټیم دغه لوبغاړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره خاور وکړي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه پرون ناوخته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی ستوری راشد خان وای د طالبانو هغه پریکړې مایوسه او خوشینه کړي چې د نجونو پر مخې د طبي څانګو ستکړې وټړلې. راشد خان پرون چهارشنبه نه وخت پر خپل فیسبوک باندې لیکلی د هر هیواد د پرمختګ بنسټ تعلیم دی او زموږ خوندې حق لري چې تعلیم وکړي او د طبي برخو سربیره په هر برخه کې خدمت وکړي. راشد خان وړاندې ویلي په ټولنیزو رسنیو کې د خوندو او مندو د انځورونو او خپګان لیدل ډیر دردونکی دی. راشد خان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې پر دغه پریکړې له سره غور وکړي. بلبل او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی ستوري محمد نبی ساحل ویلي زه د عادلانه پریکړه غندم او د طالبانو له حکومت غواړم چې دغه پریکړه بیرته واخلي او جنو ته د زده کړې اجازه ورکړي. محمد نبی د خبرې پرونه وخت پر خپل فیسبوک باندې لیکلی او زیاته کړې ده د خوشینونکې د چې اوسنی حکومت د جنو پر مخ په طبي څانګو کې پر زده کړو بندیز ولګوه. د هغه خبره طالبانو لنجونو د زده کړو په برخه کې روستي فرصت هم واخیست. محمد نبی وړاندې ویلي افغانستان د نارینهو ترڅنګ تعلیم یافته ښځو ته اړتیا لري. رحمان الله ګربز چې د کرکټ د ملي ټیم بل پیژندل شوی لوبغاړی دی پر خپل فیسبوک پاڼې د قران کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. هغه وړاندې لیکلي تعلیم پر ښځې او نر دواړو فرض دی. طالبانو د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمان پر بنسټ چلای په رسمي ګټه یې څکړې نه دي. په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د طبي څانګې هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وي چې په روغتي برخه کې د خزینه کارکونکو اړتیا ته په پام پکې طالبانو د نجونو پر زده کړو بندیز نه و عملي کړی. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر یو شمېر لوبغاړو په ځانګړې توګه پر هغو لوبغاړو چې په نړیواله کچه شهرت لري نیوکې داوي چې دوی د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ته جدي خبرګون نه ښکاره کوي. خو دا ځل چې د راشد خان په ګډون ډېر شمېر لوبغاړو د طالبانو د پریکړه غندلې، آیا د زده کړو په برخه کې به د طالبانو پر دریز اغیز وکړي؟ په اړه د کرکټ مبصر او شنون کې واصل صاپي وای
دغه ټویټونه ک نور لوبغاړي کې یا کوم لوبغاړو چې کړی دي زما پان زما په فکر باندې د افغانستان د اسلامي امارت په مشرانو به کوم تاثیر ونه غورځي، ځکه په دې حق لباندې ټول نړۍ د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو سره په دې باندې خبرې کړې دي، ملګرو ملتونو په دې خبرې کړې دي، نوري دنیا غټ غټو هیوادونو په دې باندې خبرې کړې دي، حکومت مثبت اغیز نه ده کړی.
د طالبان له خوا د نجونو پر خونځي او پانتنیز د کړو او اوس پر طبي څانګو بندیزونو پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ده د بندیز لیلان دوه ورځې وروسته پرون نوښته په یو بیان کې د طالبانو د دې بندیز په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي که چېرته دا پریکړه په رسمي ډول تایید شي د افغانستان د روغتیایي پاملرنې پر سیستم او د هیواد پر پراختیا باندې ناوړه اغیز وکړي. یو نامه وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه ده چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. بل بلاو د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې په بیان کې ویلي د طالبانو د پریکړه چنجونی په طبي څانګو کې لسته کړو را ګرځولي په ټول هیواد کې به د مور او ماشوم د امبرینې د کچې د لوړېدو سبب شي. لدې مرکز د بشري حقوقو د څار ساسپان د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې اروپאי ټولنې او د افغانستان دننه د پوخانی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمېر سیاسي فعالانو او فعالو څیرو او ساسمانونو د طالبانو د پریکړه غندلې ده.
د ازادې رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د فرانسې صدر اعظم میشل بارني بنن رسمن استعفا وکړي. د راپورونو لمخې شاغلی بارني به نن سهار 9 بجې خپل استعفا ولسمشر امانوئل ماکرون ته وړاندې کړي. نوموړی وروسته تر دې رسمن استعفا ته اړ شو چې پرون له پارلمانه د باور رای ترلاسه کولو کې ناکامه شو. د شاغلی بارني د استهزاء په غونډه کې 4 شنبه د سخت دریزي کین اړخه او شی اړخه ګوندونو استازي سره یو ځای شوي وو. د میشل بارني د مشرتابه خلاف هغه مهال پښتن راپورته شوی چې د لرایا چونې پرته د ځانګړي وخت لاري بوري جوړان دکړه. په استحصایا غونډه کې لرای ورکول ورسته د سخت دریزو شی اړخو ملي یون ګوند مارن لپن بارني بوريجا زهرجنه توصیف کړه او د سخت دریزو کین اړخو مشر جان لوک ملانشون بیا د بارني حکومت رنګېدل حتمی وبلل. د فرانسې لټي اف یو خبری شبکې سره د خبرو پر مهال میرمن لپن سرګند کړه چې لدی پرته بل هیڅ چاره نه و چې شاغله بارني لواک ګوشه سي. لدی سره د جنو په باور د اروپا دوم ستر اقتصادي ځواک له نور اقتصادي سیاسي کړکېچ سره مخامخ شوه دی. ولسمشر امانوئل ماکرون تقریبا درې میاشتې مخکې بارني د سریازم په توګه ټاکلی و. د فرانسې د جمهور ریاست مسولینو ویلي دي چې نن شپه به په خپل ولسمشر ماکرون د تلویزیون له لارې ولسته وینا وکړي. دا وینا به په سیمه ییز وخت 8 بجې وړاندې شي. دا په څه باندې شپېتو کلونو کې لومړی ځل دی چې د فرانسې پارلمان د باور رای له لارې د دولت د سقوط سبب کیږي.
چې مکتب ته تللو هرته دا ورځې به مرته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هیڅ نه تیریږي په مونږ باندې. همدغه وخت بیا هم سم سم بعد مسوتله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالی خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلې زما داسې ده کې
زما په چلو شو وزړم اما هیڅ موخه نه پیدا کیږي. دا ډېر ماته زوروونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د خبرونه په دې برخه کې باید کرکټ په اړه تاسو معلومات سره شریک کړم. نن په نړیواله کچه څو مهمې لوبې تر سره کیږي. جنوبي افریقا له سریلانکا سره ټیسټ لوب لري. نیوزیلند له انګلند سره ټیسټ لوب لري. البته د جنوبي افریقا او سریلانکا لوبه د سهار په مخده د اروپا په وخت او د انګلند او نیوزیلند لوبه نا وخته د اروپا په وخت د شپې په یولو صبح جو پیلش. زیمبابوې له پاکستان سره د شلو ورنو لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین خواته ده. د استرالیا د شزو او د هند د شزو د کرکټ مسابقه هم ده. دا لوبه یو ورسنۍ ده او د میرمنو د کرکټ لوبه په ترڅ کې د شلو ورنو لوبه د بنگلاديش او د آیرلند د لوبډالو ترمنس په پام کې ده. او پرون د شزینه لوبغاړو د کرکټ د جنوبی افریقا او انګلستان ترمنس مسابقه وه چې په دې لوبه کې جنوبی افریقا یو سلو نه اتیا منډې وکړې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته وبخشي دا د شلو ورنو لوبه نه و پرون دا یو ورسنۍ لوبه وه. جنوبی افریقا یو سلو نه اتیا منډې د اته ډیر شورونو په ترڅ کې وکړي او د انګلستان لوبډاله په یو سلو شپږ اویا منډو وسوسېدله په نه ډیر شم ورکي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری په جرمنی کې سشکالی و دفتر څو کتابونه د افغان ماشومان لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه د یو خکرلرون کې آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خبرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو دی و کتاب له مؤلف علم گل سحر سره شغیدلایم.
په دې کتاب کوم راغلی دي چې خاطرې مې لیکلې او راکښ راغلی ده. ما نن کتاب کاغذ قلم بل فاتو دلی دی او پاتې شوی دی.
د نظم لیکلو په اړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم څو ورځې هتا میاستې مست مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. کوم کوم اړخونه فکر واخلم او څه شي څه پکې ولیکم.
دا منی فنا غزل لرو.
دانه دانه دردونه می لفظونه کی پیلی غزل می دمات سره دانه راځي کړی.
د خطاطی د هنر پاړه به ووري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غوړي.
د خطاطان تشویق سي
چې زمرد پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغاني دفتر سشکل د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې و. په دې غونډه کې په جرمنی کې مشلي کواله او شپړن اسد الله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
Thank you. زکه چې سکار خپل غوښتل چې پاچا شي د پاچا مفاز سلاکار ساسو چې یو مرغه دی د سکار سمسی ته وړو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره لمبېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمنی کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅې کوي چې په جرمنی کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سش کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیا وردک او سجی راډو ته د دې کتابونو په اړه د واتساپ له لارې پرالیشلی پیغام کې وویل.
یو یې د حیوانات او نکلونو په نامه دی، د ښاغلی انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړی دی. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لند نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړی دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پر اوسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دری او آلمانی ژبه خپور کړی وو. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن وده کوي او تخلیق ته سوال کیږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا ورسره د مهارتونه له هغه سره د شونځو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د خړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیلې بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر خړی یو ځای ماشومانو ته کتاب ولولي. دغه سیګوندې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کسل ولي په غیر مستقیم ډول لاغي اخلاقي زده کړه کوي. د پوهیږي چې شی لاري له بدو بیل کړی د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو بشلمخي ماشومان 15 دورې دي، ل زیږی دو تر 3 کلنۍ، ل 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، ل 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینی دا تر 13 خصوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. لې به خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عادتې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
دا آزادی رادیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیشي صحنې چې په ژوند کې ورته پیښې شي یا په هغه کې ونډه لري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولای شي د خپل ژوند شی او بدی پیښې، مات یا بریاوی او تجربې پکې بیان کړي. کره کتونکو د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې شپې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوي نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یو کیسه لوی کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړی. په خاطر کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدل شي. کره کتون کې وایي چې په خاطر کې کچرت لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستون کې سره شریک کړي هغه یې سپېڅلی اچوي. کره کتون کې په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی دی په شی خاطرې بدلیدل شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لوی تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. د شاغلي سحر څخه به وورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه کما نوموي د خاطرو ورځې د ارتنه په ملکه او خاطرې ملکه له دې کال نه او د البته اوسه پورې دي خاطرې خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړه او بیا له طالبانو سره د جګړه وي.
او بالکل دا د ډاکټر منجب دی وشت کلونه شروع شوه ده انځل سوابیا کاله او ډیر برخه هغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به کنه غواړم تر 1903 کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي. دا کتاب نوم شو که څه وای دا ځاتر برخه یې غوډه کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې څه پیښه راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکل دي کوم ورسته بیا ولیکل
نه دا د شو چې البته دې نه مخکې کوم راځته لو چې وزنیه درڅنه کله کله ونی کوم چې به ضرور وکړه. خو په جنگونو کې پامغه ورځ حتی پامغه سات مې لیکلې دي او هیڅ کله دا شنه چې چې ما دې ورسته لیکلې یا پته باندې وخت باندې چې کابل او وطن یې باندې اعتبار لمه باندې باندې ولیکلې دي کوم دې شنه چې شاید یو هفته باندې لیکلې نور مې پامغه ورځ دا ته یو سات لیکلې دي. ډیر دا شراغلي دي چې مثلا په دې کتاب کې راغلي دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلې ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت بدل شوی دی. ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر لیدلی دی او پاتې شوی دی دا شوم لیکلی دی مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټسو یا زمینه ته لاړو یا دا وکول بیا ورسته بیا بیرته شروع کړی دی چې څو وسو په هغه پیښه کې دا شوم.
په خاطرو کې دا کسانو خبري هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبري هم مهم راخستي دي.
او دا څه دي چې تقریبا کوم یو دا څه دي چې هغه پښ ما خپل لیدلې دي خپل شاهد ومه د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې هم یو غري وتلې ومه یو مېشتي نور په کابل کې هم خپل خپل ستر ګلدلې دي. او جنې دا څه دي چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله به دفتر ته لاړو یو بل سره مې کیسه کولې کنه افکارانو یا د پیښو متزمرین مې لیدلې دي خبرې مسکه دي خو خبرې مې راخستې دي چې مثلا څو پیښې په پلانکینګ منځ کې کیږي په پلانکینګ جګړه کې دا څه مې راغلي دي.
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهمه ده ک مو کوم خاطرې د نور په وینا راخستې وي فکر نه کوي چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو
نه نه دا ګرور څه وای یو نو کده شي چې یغشت بکړی کنه کله کله نور منظم راستنسی وي مثلا یو خدای خو ما ورته دی اړوي تاریخ نن دغه تاریخ حتی دومره بنجی دي کنه او دغه شی وسو دغه پښو وسو دغه شی جګړه وسو دغه شی وسو او بل دا چې نور شي روایت کړم دي هغه هم شمه ملکلې ده وخت ملکلې ده مثلا پرم شپه په نه بجې او مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امې زمانو مکان په پام کې نیول شوی دی. زه فکر نه کوم چې یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راځل شوی دی چې یو وخت لري دا سره یو وسته راخلی بیا دې سړي یې یا یو وخت مې یو کده شي مکان یې غلط کی اما کله چې پیغو راخلی بیا دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولې لیکن خپل احساس مو هم په خاطرو کې شریک کړ.
ما کله چې دا خطرې لیکنې ما البته مخ په خپل ځوان باندې هیڅ باور نه درلود ژوندې پاتې کېدو هیڅ هیله نه وه نو ما ځان سره دا وویل ما ویل ښه موږ په مرګ دی جنګ کې او دا دغه ورکه به پاتې شوې خو یو څوک به ولولي په چاپ شي خو شته شو کړی دغه څوک ولولي یو خلکو ته به یو یو دې جنګ نه باید یو بې طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو پجنګ راځي چې ته به ورته کله کله زه د هغې ډلې تران درسره چې ډېر جنایتکار ډله وه مثلا کنه یې دې شي چې کله کله به ته د ډېری یو څوک به ډېر ښه تر ښکاره شي تاج د جاپ په بکې ده خو او طبیعي ده چې وایي کله چې فوټبال لوبه روانه وي ته دواړه نه پېژنې دواړه خو یوه دیوې ترنداري کوي کنه موږ به طبیعي ده چې چا ترندار به وي به نه وو اما کوشش وکړای دا تر دې راځي چې څه پیښ شي ودی راشم شي دا دې کړي ما هیڅ ګټه نه ما ویل نو مخه نه یو پکې کنه پریږدي چې یو به تر افغانستان تاریخ پاتې شي او سبا څو کال بعد خلک دغه درسونه ولولي او وتواجی به له دې چې دماغ یې کلبته په دې کتاب کې ما دغه وخت باندې شو نو موږ ویل دا شوارې شو نه کنه نو په شیرونو کې ما د مکانیو کې لیکلی شي یواز په شیرونو کې ممکن تاسو د ما احساس پیدا کیه چې هغه د یو وخت کابل د شاویانو احساس وګوري نه دما نو په شیرونو یا په باج بایتونو مېتونو کې راغلي دی په یو کې خو تبعید چې احساس او عوام د دې په اړه نه ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو د هغه د پیښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې تاسو سار سب شیر ته اشاره وکړه تر ډیر چې شاعران شیر لیکي نو لا انجام یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کرکتون کې په دې ټینګار کې وسی باید لا انجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا او چاودنه شوې ده څنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې لانجام به خبر وی او کنه
چې ډیر خو نه خبر شي کنه یعنی نه معلومه چې څه به پیښتي بار دې به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې موږ دلته هغه لیکل او ورسته به ان پای باندې هغه شی پای باندې معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخر کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیره هنري کیږي ستاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډېرې دي که کمی
ما ولا چشته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هغې تاریخ چې لیکي نو دې شاید دا ژبه یې ډېره خوندوره دی د مافو په باندې کنه او وروسته وروسته مې بیا تغیر فکرانه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي کنه
او د کتاب او بخښه د کتاب نوم ځکه هم دا شی په کې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
وو بلکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی داسې نه دی چې ډېر د هنریان داسې لیکل شوی ډېر هغه د پښتو کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو د فکر تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند ده ده
لیکوال او شاعر علم ګل سحر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدی شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلال زی څخور
ا
که نظر می دهی دسترگو کمی تور رنگ ده ویختو دهی، کمی زور ده مین زده دهی حرارت که ده جذبو دهی، کمی چغی تا پسی دی که جنت می ده خوبو دهی، پا حسرت ور پسی گورم شکستایم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، کمی ورزی دی ده عمر که کلون ده زوانی دی، که ملگری پخوانی دی که خبری پخوانی دی، هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی، نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم، ز پتللیو پسی زخت دیر خپایم، که سکون زما د زړه و او کستا مهربانی و، کله زه ملامت شوی کله ستا بدګمانی و، ژوند کې ستا له لیدو پرته نوره سمه پریمانی و، دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم، زه په تللیو پسې زښته ډیر خپه یم، لیونتوب او کمینه زه د دواړو پوره وړی، دا زده کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی، څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی، تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم، که خندلې مې یوازې که ژړلې تا سره دي، چې هر څه زما په ذهن کې تړلې تا سره دي، که غروب ته په وروستي وار مې کتلې تا سره دي، په یوه یوه پسې اره اره یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم، که یادونه خاطرې دي که مو شوي خپګانونه، که اخیستې مو یو ځای دي تر باران لاندې ګامونه، که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه، هغو ټولو ته حامیمه شرمنده یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم.
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیو مجله ولوراوه. اوس په لدوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واور.
موضوع مې ذهن کې جوړومه، حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، سوچ ورباندې کوم 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 اړخونه پکې راواخلم او څه شی څه شی پکې ولیکم. نو د نظم او د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم، موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم، مثلا دغه نظم چې ما ورباندې ډېر سوچ کړی اوسي، مثلا کوم کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خپه کیږي، ما په شمول ټول خلک، مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال ده چې دا عیني واقعیت هم ده، سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم شي ورپسې خپه یې، خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه، الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې دا کلمات آسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته، که ذهن ستړی یا بخت وي نو تخلیق زخت مشکل کیږي، سړی نشي کولای چې تخلیق په آسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم، او بیا بلاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي، چې مثلا یو څه شی رسم کړي، نو هغه طبعا سم لاسي نسي کولای شي یو شی رسم کړي، چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي، یو شی ورباندې رسم کړي، طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه شی جوړیږي. اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي، غزل فکر کوم د غزل یوه خوبي ده، هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ترازی او لیکلای شي.
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو، د امینې فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کول جوهره می هنداره جوړه کړي، د اوخ کول جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دامستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوسرا نمستا سندر مارا جوڑا کڑے، چستا مینا متا تا رسوی پر وردگارا، منزل تا دسما سمرخ کل لارا جوڑا کڑے، دا چوک ما خوشحالی پا ما تمونو بدلوی، دا چامو تو رشبا دسپین سحارا جوڑا کڑے، دانا دانا دردونا میں لفظونو کی پیلی، دانا دانا دردونه می لفظونو کی پیلی، غزل می دمات سڑه دانا را جور کڑی، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشناوه، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشناوه، فنا نستا خوگی منی فنکار جور کڑی، فنا نستا خوگی منی فنکار جور کڑی، د اوخ کل جوهره می هنداره جوړه کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس را نمستا سندر ماره جوړه کړي، دا چا اوس را نمستا سندر ماره جوړه کړي.
لاغل فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر پاړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکا شوی او لدی هنر سره د خلکو لیوالتیا او رستر بلې په کمیټو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره پکې سوي.
لکه به د یو هیواد څخه لانیان راتلل، مشتابلوګان او منظري چې شان به پراته، چې هغه به هغه وخت تل جابو غوړانی ول، اوس هغه ځای مطلق بانکیز مرڅخه هغه ته دیخي. اوس
یو محل د کندهار ښار په بیلابیل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې ورستی کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرشل کلن رئیس په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وای، مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو لامل کاروبار شوو. د شاغل همت په وینا هغه وخت کې باید په شونځیو روغتیايي مرکزونو دیوالي لوحو پوسټرانو او نور ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژوره غېسوي.
مخکې د موسسات و دغه کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دغه لیکایانه کول، مثال په ډول یو پروګرامونه بیرته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و. نو وساغه د مسات کارونه باندې په زموږ لاسي کار هم سره درېدل دي او موږ دونه د نه لرو چې وس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بل خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب شدید از موږ غي یو هنر دي چې هغه هنر وس ډیر به شاته ولیدل دي.
خطاتان وای د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د شکول هنرونو یو ټول نه و چې رسامان و او خطاتان به پکې خپل اثر ننداري ته وړاندې کول. خود نو تاهولات په پایل کې د غټولنه منحل سو او اوس د خطاتی په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه تر سره کیږي. د جاوید او سناولا په نمونه د کندهار دوه نور خطاتان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپي خدمات اوس ستډي چاپي لیکنې د مثال یا چې مکپټې د پرندارو خلک لیکنې مثال یا د کمپیوټري لوحې مثال خلک یې جوړي په دازمش پر لاسکای دی ارګیزه یې ډیره کړی. د دولت سم دغه خواهش دی چې مثال دغه خطاتان او ته مثال یو دغه څه دی نندارتون و د خطاتان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کی چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زمر اثر بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقی وایي دا سری ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغیز کړي او د کمپیوټر لاري د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا وو لرامست کې دوسره ډېری خلک اوس چاپی ډیزاین ته مخه کوي چې لعملې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کم سوي.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښته کولای نشي په لاس باندې وکړه کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوک چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځوړي.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څبان دي زر کاله مخې نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکستا کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شالري پوتيرو پیړیو کې به خطاطانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یو بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په جمعاتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیر قرآنی کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تمه سلام 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 د چیر زای مینې زما زما د جوان ستمونا ما سر مغشو ستا دیر غمونا دادو بیدر جوان ستمونا
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې د معتبره جایزه د دوبی د عرب ضیافه پاتم نړیوال فستیوال کې اخیسته د سیشن بی پورس اساسی راډو ته وویل هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو لاري د افغانستان د شزو ژغ ووسی. یو شمیر د شزو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزه اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان شزي ان په سختو شرایطو کې هم کولای شي وڅلیشي اپنړیواله کچا خیسمنی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخه ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان خزو او انجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل چې د خزو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربېره د خپل موسیقي او فعالیتونو لپاره هڅه کوي د افغان خزو غږ ووسی.
افغان شزه د تعصب د حاکمانو لخوا له هرې خوا ځورول کیږي، خو د زخمي وجود او ټپي روح سره بیا هم نه تسلیمیږي. نن زما ژغ د افغانستان د ملت ژغ دی، د هغې دردېدلې ښځې ژغ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل شوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به ازادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب ضیافه نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقي، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړې او په وینا یې د موسیقي له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو خزو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان خزو د ځواک څرګندونه کوي په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د خزو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د خزو د حقونو یو بل فعاله پریسا مبارز د ارینا سعید دا بریا د افغان خزو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولی.
په یک افتخار برای همه زنای افغانستان است.
دا د ټولو افغان شذو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې شذې په هیواد کې لخپل ټولو انساني حقوقو به برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ شذې لرو چې د شذو د حقوقو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسترارول نه لري. که په هنري ټولنه کې وي یا د شذو د حقوقو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې محل د ممتاز عرب نړیواله جایزه تر لاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوی قانون کې د خزو غږ او رت بللای دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر خزو وینجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولی دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مستخاروي ستی پر عاشقان وینم مستخاروي زوان دې اوي زان وینم وای پښند سروي ستی پر عاشقان وینم مستخاروي ستی پر عاشقان وینم مستخاروي تورته اور بلده دستا دمنه اور سنمه را باندې بلده دستا دمنه اور سنمه را باندې بلده پر هر می تزل سر شکنا وای پکټرو ستی پر عاشقان وینم مستخارو ستی پر عاشقان وینم مستخارو شقی غم دے ماول دل ستر کے تیار گزارے بم دے ماول دل ستر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گم اس کا پدروئے ستی پر عاشقان بنا مستخاروئے ستی پر عاشقان بنا مستخاروئے کنا مرز من اور دے د عشق والا سند آشنا گرن پہ غور دے د عشق والا سند آشنا گرن پہ غور دے لے گلے میرے برد ارتا وینن پزاروئے ستی پر عاشقان بنا مستخاروئے ستی پر عاشقان بنا مستخاروئے پر پر بیر سرا نوڑلوی ما تخبر زگلے میں سہر دکن شما زگر زگلے میں سہر دکن شما زگر اسے دغم لاز پسر شموائی پدی مصروی ستی پریا شقان دی.